دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
درنو اوریدونکو ستړي مشي زنه شبا آشنا تاسو په روانه خبرونه کې د سیمه او نړۍ پاړه رپورټونه هم اوري خو لمړی په مو کې د سیمه او نړۍ خبرونه ته
السلام علیکم درنو اوریدونکو په دې هیله چې روغ جوړی زنه زرانه یوسف زم پرسته دی وخت خبرونه اوري د افغان موترزو خزو یو خزخ د امنیت شورا غونډې ته د طالبانو سره د تعامل په اړه افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یوناما د مشر وروستیو سرګندونو ته په غبرګون کې ویل چې دا ټول تعامل نه یوازې د دغې ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې په سیستماتیک ډول د افغان میرمنو د ځپلو سبب هم ګرځي. د ارغواني شنبې د ورځې په نوم د افغان موترزو میرمنو یو خزخ د بندو دروازو شاته په افغانستان په یو نامعلوم ځای کې په یو جوړ شوی غونډې کې چې ویډیو یې د شنبې په ورځ دسمبر 15 رسنیو ته استول ویل دي چې د طالبانو په وړاندې د ملګرو ملتونو تعامل د افغانستان په ګټه نه دی. د طالبانو د کنټرول لاندې رسنیو د سمنګان ولایت د سیمې چارواکو د معلوماتو په اساس ویلي چې په دغه ولایت کې د ډبرو سکرو د یو کان د یوې برخې د پریوتلو له امله لږ تر لږه 15 کارګر په یو کان کې بند پاتې شوي دي. دا پیښه د شنبې د ورځ دسمبر 14 ماښام مهال سمنګان ولایت د دراسوف پاین ولسوالۍ د سفید خاک د ډبرو سکرو په کان کې رامنځته شوې ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د باختر خبري ایجنسی تک شنبې پورې دسمبر 15 د سیمه ایزو چارواکو له قوله ویلي چې په کان کې د بند پاتې شو کارګرانو د ایستلو لپاره هڅې پیل شوې دي. د متحده ایالاتونو د عدلیې وزارت وایي چې حاجي عبدالستار بارکزي په نوم یو افغان امریکا ته د هیروین د قاچاقور طالبانو او حقاني شبکې سره د مالی مرستې په هڅو په تور په 10 کلونو بند محکوم کړی. دغه کس حاجي عبدالستار عبدالمناف په نوم هم یاد شوی دی. منصفه پلاوی د 2023 کال د اگست په میاشت کې د 2 اونیو غونډو وروسته هغه تورن پیژندلی و او محکمې ورته د بند سزا واوروله. د نیویارک سرنوال جامین ویلیمز ویلی حاجی عبدالستار عبدالمناف د زهرو په زیارت کې داخلو. هغه خپل د نشې توکو د کاروبار د پرمخولو او متحده ایالاتو ته د نشې توکو د عملیاتو د غزولو لپاره د ترګرو طالبانو نه ګټه اخیستي. هغه د وسلو په زور د یو حساس شاهد د غلي کولو لپاره د هغه د تختولو له حسي څخه ډډونه کړه. لریکه مرغه زمون قانون د پلی کېونکو متحدینو او د دغه ادارې د مسلکي سارنوالو په همکاري د هغه د نشې توکو د کلنو ترګرې تر پای ټکي کې خبدل شو. د متحده ایالاتونو د بارنو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغه یاغیانو سره مستقیمې اړیکې لري چې تیرونه یې د بشار اسد حکومت رنګ او واکې ترلاسه کړو. سره له دې چې د هیتو تیرول شام ډله د متحده ایالاتو حکومت سره د ترګر سازمان په توګه سبتا خو انتونی بلینکن شنبه دسمبر 14 په اردن کې په خبری کانفرنس کې په عامه توګه تایید کړ چې د متحده ایالاتو حکومت د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی. د امریکا د تر ټولو لوړ پوړ ډیپلومات په دې حق له ویل هو موږ د هیات تحریر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو. د سوریې ولس ته زموږ پیغام دا دی چې واړو هغوی بریالي شي او زموږ ورسره مرستې کولو ته تیار یو. انتونی بلینکن داسې مهال د سوریې یاغیانو سره د خپل هیواد د اړیکو موضوع تایید کړه چې 8 عربي هیوادونو، ترکیې، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ییز او غیر فرقي سوریې لپاره ملاتړ څرګند کړی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي چې په افغانستان کې هر ورځ 200 ماشومانو ته په ښوونځیو کې ناشته برابروي چې د هغوی سره ښوونځیو ته په حاضرېدو او زده کړو مرسته کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام د شنبې په ورځ دسمبر 14 په یو رپورټ کې ویلي چې اوس مهال د پروګرام د افغانستان په 200 لومړنیو او 900 کلیوالو ښوونځیو کې 150 نه زیاتو نجونو او هلکانو سره د خوړو د برابرولو د پروګرام له لارې مرستې کوي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د مرسته په ښوونځیو کې د جنو د حاضرې دو سره ډیره مرسته کوي او هغه کورنۍ چې ښوونځیو ته د خپلې لوڼو د استولو په برخه کې زړه نازړه دي هڅول کېږي چې خپلې لوڼې ښوونځیو ته واستوي. د پاکستان د خیبر پختونخوا ایالت په جنوبي وزیرستان کې د امنۍ او د دغه هیواد د پوځ لخوا په ولسي کورونو د هوان مرمیو توغولو په ضد جرګه شوې ده. د دسمبر په 14 په دې جرګه کې د بر جنوبي وزیرستان په سره روغه سیمه کې درې مسجد جرګې مشرانو د حکومتي چارواکو نه په دغه ولسوالۍ کې د امنیت ټینګولو غوښتنه وکړه. د جرګې یو مشر شیرپاو مسجد وایي چې د دې مهمه غوښتنه په خپلې خاورې د امن غوښتنه ده. د ترکیه دفاع وزیر یشار ګولر د یک شنبه په ورځ دسمبر 15 ویل کې په سوریه کې د اسلام پالو یاغیانو په مشرۍ نوې حکومت تریو غاړي چمتو دي چې په اوزی مرستې ورته برابرې کړي. د ترکیه د حکومت خبری ایجنس انادولو او نورو رسنیو د رپورت په اساس ګولر خبری اعلان ته ویل چې د سوریه نوې رهبرۍ ته باید فرصت ورکړل شي او ترکیه چمتو ده چې د نوې حکومت لخوا د غوښتنې په صورت کې لازم ملاتړ برابر کړي. او د اسرائیل تر ټولو ستر ښار تل ابیب کې شنبه دسمبر 14 لسکولون زره کسان لارو کوڅو ته راوتلي او د پاتې برمته شو کسانو خوشی کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوله. مظاهره چیانو چې د یو شمېر د کورنۍ غړي لای هم په غزي کې برمته دي. په داسې حال کې د اسرائیل د حکومت نه د حماس ټلې سره د اوربند او برمته شو کسانو خوشی کېدو لپاره د موافقې غوښتنه کوله چې سباندې 14 میاشتې کېږي په غزي کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده. ترنو اوریدونکو دا د دې وخت خبرونه.
د سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. په موقع د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده.
طالبانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو تمدید سره مخالفت کړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې د باختر دولتي خبری آژانس د طالبانو د یو حکومتي ویان په قول ویلي چې د ملګرو ملتونو دا پریکړه به هیڅ مثبته پایله ونه لري. په همدې حال کې د افغان ښځو د اعتراضي حرکت یوې ډلې د افغانستان سیاست په اړه د ملګرو ملتونو د بیا غور کولو غوښتنه کړې.
د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په اړه پریکړه وکړه خو ښکېل غاړې ناراضي ښکاري. طالبانو د هغو بندیزونو د څار ډلې د ماموریت د 14 میاشتو د تمدید په اړه خبرګون ښودلی دی چې د طالبانو او هغو اشخاصو او ډلو پر وړاندې وزه شوي کوم چې د افغانستان سولې، ثبات او امنیت ته ګواښ پېښوي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس راپور له مخې د طالبانو مرستیال ویاند حمدالله فطرت ویلي چې د دې پریکړې هیڅ نتیجه به نه وي.
د دې بندیزونو دوام د بشري حقوقو د ارزښتونو په وړاندې د بندیزونو دوام دی.
در قوانین شنبه د ورځې په نوم د افغان معترضو مېرمنو یو خوځښت هم د بندو دروازو شاته په نامعلوم ځای کې په یو جوړ شوې غونډه کې چې ویډیو یې رسنیو ته استولې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استازي او د یونما د مشر وروستیو څرګندونو ته په خبرګون کې ویلي دي چې دا ډول تعامل نه یوازې د دغه ډلې د پیاوړي کېدو سبب ګرځي بلکې په سیستماتیک ډول د افغان مېرمنو د ځپلو سبب هم کیږي. یک مو
پوهان برکناری خانم روزا اوتنبای و رئیس یونما در افغانستان هستیم و می خواهیم فرد بجای او تعیین شود که بجای طالبان و ترکستان از حقوق بشر و زنان در داخل افغانستان حمایت واقعی نماید و اعتبار یونما را در افغانستان دوباره احیا نماید. دو، تعامل با طالبان نه تنها باعث تقویت طالبان گردیده بلکه باعث گردیده تا وضعیت حقوق بشر مخصوصا وضعیت زنان شدیدا وخیمتر شود. بنابراین ما خواهان توقف فوری تعامل با طالبان هستیم.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړو هیوادونو د رائے په اکثریت په افغانستان کې د طالبانو پر حکومت د بندیزونو د څار د ډلې ماموریت د 14 نورو میاشتو لپاره وغځاوه. د امنیت شورا له دې اقدام سره به د طالبانو حکومت د یو کال او دوه نورو میاشتو لپاره د ملګرو ملتونو له بندیزونو سره مخ وي. د امنیت شورا د څار ډلې په بندیزونو کې د شتمنیو کنګل کول او د سفرونو او وسلو بندیزونه شامل دي.
زه فکر کوم چې د افغانستان د قضیه حل هم دغه دی چې باید تعامل موضوع مخته یوسو. طالبان په دا درې نیم کال کې اوس خپل طالبان هم ودې ته متوجه شوي دي چې که تعامل ونه کې هم به د ملي خبرګون سره مخته سي، یعنی خلکو په عکس العمل سره به مخته سي و هم به د جهاني خبرګون سره مخته سي. دوی پوسوله چې که ملتونه وغواړي دغه سی سرنوشت چې په بشار الاسد باندې راغی دغه سرنوشت په ملاحبت الله باندې هم راځي. د ملت زور بیا هغه زور دی چې هیڅ څوک بیا مخ نشي نیولای.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي ځانګړي استاذ او د یونما مشر روزا اوتنبای و د افغانستان په اړه د امنیت شورا وروستۍ غونډې ته په وینا کې طالبانو سره د ملګرو ملتونو د تعامل څخه دفاع کړې ده او دا تعامل یې د افغانانو په ګټه ګڼلې دی. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
انتظار پای ته ورسید. ترنولیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی
او رادیو خبرونه د یاسات ساتلایت لا طریقه وګورئ او واورئ. د نوی ساتلایت لاري تاسو د آشنا اتصال او کاروان ټلویزیونی خبرونه کتلای هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 398 پیټا چنل او د آشنا رادیو خبرونه په 408 پیټا چنل کې اوریدلای شئ. لملتیامو د تل پشان مننه.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وی امریکایي چارواکي په سوریه کې د هغو یاغیانو سره مستقیمی اړیکې لري چې تیره اونۍ د بشار الاسد حکومت ړنګ او واکه ترلاسه کړ. بلخوا اسرائیل د شنبه په شپه په سوریه کې شاوخوا څلوېخت هوایي حملې کړې او د پلازمینې دمشق شاوخوا پوځي پوستې ویشتلې. په همدې جریان کې د ملګرو ملتونو استازي د سوریې د سیاسي ادارو د خوندیتوب غوښتنه کوي.
د بشار الاسد د رژیم له ناڅاپه نسکورېدو یوه اونۍ وروسته د سوریې خلک د ازادۍ له نوي احساس سره ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. وسلوال مخالفین چې په ناڅاپه توګه د یو هیواد مسؤلیت ورپغاړه شو، د احساساتو ډکو خلکو سره مخامخ شول چې نوي ازادۍ ته لیواله دي.
نحن بعد اسبوع داومنا بالجامعه
دا صد حکومت د نسکورېدو یو اونۍ وروسته موږ بیرته پوهنتون ته راغلیو. وضعیت آرامه دی او استادان موږ نور هم هڅوي.
دې ډلې وړاندې د القاعده سره تړاو لرلو خو اوس یې د زغم او ټول شمولیت ژمنه کړې ده. د دې سره سره چې امریکا د یوه ترهګره ډله بولي، انتونی بلینکن د شنبې په ورځ په اردن کې په یو خبري کانفرانس کې په زغرده تایید کړه چې هیواد یې د دې ډلې سره په مستقیمه توګه اړیکه کې دی.
هو، موږ د حیات التحریر الشام او نورو اړخونو سره په اړیکه کې یو. د سوریې ولست زمونږ پیغام دادی چې غواړو هغوی بریالي شي او موږ ورسره مرسته کولو ته چمتو یو.
انتونی بلینکن داسې مهال د سوریې وسلوالو سره د خپل هیواد د اړیکو خبر تایید کړ چې اتو عربي هیوادونو، ترکیه، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو چارواکو د ټول شموله سوله ییزې او غیر فرقیي سوریې لپاره ملاتړ څرګند کړ. ترکیه لومړنی هیواد شو چې په دمشق کې خپل سفارت بیرته پرانیسي.
ترکیه د پولې اخوا د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ ده چې د عراق او سوریې له خاورې څخه راپورته کیږي او د پی کی کی د کوردستان د کارګرانو ګوند له تیرو لسو کلونو راهیسې په سوریه کې له ګډوډۍ نه ګټه اخلي او د ایس ډی ایف د سوریې ډیموکراتیک ځواکونه په لیکو کې ځانونه پټوي او موږ باید دوی له منځه یوسو. نو موږ باید د پی کی کی د تروریزم سره په هر ځای کې چې وي مبارزه وکړو.
د اتو عربي هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په اردن کې یوې غونډې کې د ملګرو ملتونو او عربي ټولنې په ملاتړ په سوریه کې د واک د سولیز او ټول شموله انتقال غوښتنه وکړه. په دې غونډه کې د سوریې استازي حضور نه درلود. په ورته وخت کې د اسد د رژیم له نسکورېدو یوه اونۍ وروسته هم تر شنبې ورځې پورې په سوریه کې پر پوځي اهدافو د اسرایلو هوایي بریدونو دوام درلود. په بریتانیا کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي چې د شنبې په شپه د اسرائیل پوځ د دمشق په شمال کې د یو څیړنیز مرکز په ګډون ګڼ اهداف ویشتل دي. د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګیر پیټرسن له اسرائیل وغوښتل چې په سوریه کې خپل پوځي عملیات ودروي. پیټرسن د یک شنبه په ورځ دمشق ته د سفر په ترڅ کې وویل چې دا هیله لري د پخوانی ولسمشر بشار الاسد له نسکورېدو وروسته په سوریه باندې د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا لګیدلي بندیزونه ژر تر ژره پای ته ورسیږي. برېښنا عمر خیله، د امریکا غږ، واشنگتن.
متزه درخونه بیلابیل دریزونه د سپیناوی تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هایل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه.
رپورټونو ته ادامه ورکو. افغانستان سږ کال هم د هغو هیوادونو په لست کې دی چې ډیر خلک مهاجرت ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره وایي چې دا مهال 6.4 میلیونه افغانان کډوال دي. په دې کې شاوخوا 1.15 میلیونه په پاکستان او 1 میلیون په ایران کې میشت دي. په پاکستان او ایران کې افغان کډوال اوس هم په جبري توګه د استل کېدو د خطر سره مخ دي.
2040 کال هم د نورو کلونو په شان د افغانانو لپاره د کډوالۍ یو بل کال وو. پاکستان د هغو هیوادونو په سر کې دی چې تر ټولو ډیر افغان کډوال پکې استوګن دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو اداره په پاکستان کې د افغان کډوالو شمیر 1.15 میلیونه ښایي، خو د کډوالو حقونو فعالین وایي چې یوازې ثبت شوي کډوال 1.15 میلیونه دي.
اوس وخت کې تقریبا 14 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې پی آر کارډ اپروپ او رجستریشن کارډ لري، او 13 لک 9 لک پورې هغه افغان مهاجرین چې سی سی افغان سټیزن کارډ لري، او تر 40 لک 50 زره پورې هغه افغان نوی کډوال چې د 2020 کارډ څخه وروسته راغلي دي چې هغوی د ایزان سیکر سرټیفیکیټ لري په پاکستان کې ژوند کوي.
د پاکستان روسته ایران دوهم داسې هیواد دی چې ګڼ شمیر افغانان پکې کډوال دي. د ملګرو ملتونو شمیري ښایي چې دا مهال په ایران کې شاوخوا 1 میلیون افغان کډوال هستوګن دي. ایران سکل تر بل هر کال ډیر افغانان په زور لخپل هیواد څخه ایستل دي.
ایران تقریبا 50 زره په شاوخوا کې افغانان تیرونه ډیپورت کړي دي، چې په دغه افغانانو کې اسناد لرونکي او اسناد نه لرونکي هم شامل دي. د ایران په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانانو زورول جریان لري، د افغانانو نیول او په جبري شکل باندې ډیپورت کول چې په دې کې کورنۍ هم موجود دي.
د دغو دوو ګاونډیو هیوادونو ور اخوا ډیر شمیر افغانان په سختو قاچاقي لارو ترکیه، استرالیا او اروپایي هیوادونو ته هم کډه شوي دي چې د کرشمیرو موندلې ګران دي. خود امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د 2021 کال د اگست میاشتې راهیسې 1.8 لک افغانان استل شوي او په امریکا کې ځای پر ځای شوي دي، خو لا هم ډیر کار په مخ کې دی.
موږ باید له هغو هیوادونو څخه د افغانانو د تخلیه پروسې ته سرعت ورکړو چې د لنډ وخت لپاره یې هغوی ته ځای ورکړی دی. موږ باید نور داسې هیوادونه پیدا کړو چې غواړي هغوی ته دایمي استوګنه ورکړي. په کانګرس کې له خپلو همکارانو غواړو چې د مهاجرت ځانګړو ویزو ته لاسرسی پراخ کړي.
د کډوالو د راستنیدنې په برخه کې بیا د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM وایي چې د تیر 2023 کال د سپتمبر د میاشتې د 15مې څخه د روان 2024 کال د سپتمبر تر 10مې پورې له ایران او پاکستان څخه ټول 2.2 میلیونه افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه شوي دي، چې دا د وټلو په پرتله د ستنیدلو لوړه کچه ښایي.
په سرحدي سیمه کې د وټونکو افغانانو په پرتله هیواد ته د ستنیدونکو کچه 1.5 سلنه لوړه وه. د دې ټول پښتنې د مونډلو لمخې د ستنیدونکو افغانانو د ستنیدلو اساسي دلیل د شړلو مسأله و چې ناش په تسلنه کوي، ورپسې ناڅاپي ستنیدل دي چې 40 سلنه وو، او په ایران کې د اوسېدنې په ځایونو کې نه خوندیتوب 9 سلنه جوړوي.
د طالبانو د کډوالو او ستنیدونکو وزارت هم سکهال په یو ناسته کې افغانستان ته د کډوالو بیرته راستنیدل د ځان لپاره یو لاستراوډنه بللی او وایي چې 1.8 میلیونه څخه زیات کډوالي خوندي کړي دي.
په تیر کال کې د مهاجرونو وزارت په دې باندې توانیدلې دی چې په ټولو فورا امکاناتو او په خلوص سره تقریبا 3 لک 10 زره مهاجرینو د ګاونډیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران او همچنان د یو شمېر نور هیوادونو څخه خپل وطن ته استقبال او ورته ښه راغلاس ویلې دی او خپل منطقو ته رسیدلې دي.
د یادولو وړ ده چې په پاکستان او ایران کې د افغانو کډوالو پر وړاندې د حکومتي چارواکو څرګندونې او عمل تند شوی دی چې د کډوالو د وژلو، زندانی کولو او ځورولو سبب شوی. احسان لاریوبزی، د امریکا غږ، واشنگتن.
طالبانو د افغانستان لدانه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منته خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدلی شئ.
ماخبانه پختو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 10590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه په لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه پر لنډو څپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساسه غږ یا صدای شما خپرونه پر لنډو څپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
دا د امریکا غاک آشنا رادیو ده. په پیښور کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او کمشنرۍ لخوا د ورورولۍ او همغږۍ په هدف د 15 ځل لپاره افغان کرکټ لیګ پیل شوی. په دې لیګ کې د خیبر پښتونخوا په 200 بیلابیلو ولسوالیو کې د 200 لوبډلو ترمنځ سیالي کیږي. د مسکا صاحب د راپور له مخې پایلوبه د دسمبر په 19 د پیښور اسلامیه کالج کې کیدونکې ده. پاموکي رپورټ.
د افغان کرکټ لیگ پنځم پړاو د 12 لوبډالو ترمنځ د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ولسوالیو کې تر سره کیږي. دا لوبه د پیښور په اسلامي کالج کې د چترال او پیښور لوبډالو ترمنځ روانه ده.
ماشاالله افغانان خو کرکټ ډیر ښه پلیران دي او ډیر زړه دوی خپل کرکټ کې خپل یو نوم پیدا کو او ډیر ماشاءالله اوس نن سبا چې افغانستان سره میچ وي که هر ټیم سره وي پاکستان په دنیا کې وي یا پاکستان سره وي نو ډیر چیلنجینګ میچ وي. نو موږ هم دا ایونت ارګنایز کړی دی چې زموږ افغانان رونو چې کوم کې دا دونه ماشاءالله یو غټ ټیلنټ دی چې دوی ته نور موږ یو ښکلا ورکو. دوی کې مکمل سپانسرشپ کړی دی دا ایونت چې کوم دی کمشنریټ د دې ریسپانسبلټی اغستې ده. دوی کې موږ د پلیرانو ته خپل سټپینډ ورکو خپل امپایرس ته دا ګراوند دا فیسلټیز سپورټس کټس دوی کې موږ انشاءالله سرټیفیکیټس انعامات هر څه کمشنریټ سپانسر کړی دي.
سیالۍ ته راغلي افغان لوبغاړي وایي دوی په خپلو سیمو کې نه د لوبې لپاره سم لوبغالی لري او نه هم د کرکټ لپاره اړین وسایل او توکي چې دې مسلې هغوی ته مشکلات رامنځته کړي دي.
ګراوند خو نشته موږ سره، هغه زموږ سره سره د پاکستانیانو بدقسمتي ده په چترال کې چې د کرکټ ګراوند نشته دی. او دویم زموږ ته د یونیسیار د طرف نه د اوسه پولیس نه دي ملاو شوي. موږ غوښته دا کوو چې موږ د کټ بیک ملاو شي، سامان ملاو شي چې موږ دا رکان چې کوم دي هغه میچ وکي او موږ سره داسې وسایلی بل زموږ د تلو راتلو ټرانسپورټ ډېره زیاته خرچه ده نو هغه خرچه موږ ته نه ملاویږي. نو د هغې دپاره موږ غوښته کوو چې هغه دې موږ ته ملاو شي او موږ د دې سامان داسې ملاو شي چې زموږ د لوبغاړي مخکې پرمختګ وکړي. نو موږ د اوسه پورې په خپلو وسایلو باندې راځو.
دلته عموما موږ د دې لپاره راځو چې د لوبغاړو د خلکو ترمنځ دغه ټولنیز اړتیاوې ټولنیز یووالی پیاوړی شي، هماهنګي پیدا شي او د لوبغاړو اړتیاو دا ده چې موږ دلته په هر ضلع کې هیڅ ډول معیاري لوبغاړي نه لرو. لوبغاله چې دوی کې لوبه وکړي یا وسایل هم نه لرو ځکه چې دا ډېر په ګران دي او موږ ته په موږ کوم چې افغان مهاجرین دي هغوی دومره وس نه لري چې دوی واخلي.
څنګه چې موږ هلته بیګوډ ایریا کې اوسېږو هلته کرکټ دومره فیسلټیز نه وي خو بیا بهر حال بیا هم هډبال لپاره لږ دلته چې څنګه لکه اکیډمیانې دي نو دا موږ دپاره ډېر یو ریفرشمنټ او مینټل فزیکلی ډېر موږ د سپورټ راکوي.
د پېښور افغان لوبډلې تر دې دمه څلور ځله دا سیالۍ ګټلې. وایي د دې لوبو لپاره یې خورا زیار ایستلې او سږ کال به یې هم ګټي.
دا افغان کرکټ لیگ پنځم سیزن شروع دی څلور موږ ګټلې الحمدلله. ډېر داسې ښه لوبغاړي موږ سره دي چې کوشش کوي آینده کې افغانستان ته لوبه وکړي، افغانستان نوم روښانه کړي، ویاړونه افغانستان ته راوړي. دا پنځم سیزن شروع دی، کوشش زموږ هم دا دی چې دا په خپل نوم کړو.
دې ته خو تقریبا موږ ډېر کیمپونه کړي، میچونه مورته کړي دي، پریکټس هم کړی دی. موږ 10 بجې ځو ماښامه پورې هلته پریکټس کوو، دې ته بیا هغې نه بعد ځو جیم ته. بس خواران هم ډېرې کړي، امید لرو انشاءالله دا ټورنمنټ به هم ګټو موږ.
د سګنی افغان کرکټ لیگ پایلوبه په 19 دسمبر اسلامیه کالج کې ترسره کیږي. دغه لیگ په 2013 کال کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې او پیښور کې د افغان کمشنریټ په ګډه مرسته پیل شوی وو.
دغه افغان لوبغاړو ته د دې سیالۍ لارې په کرکټ کې د پرمختګ او ځان روزنې لپاره یو ښه فرصت دی چې هر یو غواړي ځان په ملي او نړیوال سیالیو کې وویني. مسکا سپای، امریکا غاګ، پیښور.
طالبانو د افغانستان لدانه نه د امریکا غاټ رادیو خبرونه درولې دي، خو امریکا غاټ په پورش منتي خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره په 902 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خبرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولای شئ چې زموږ پښتو خبرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خبرونه پر وزاره 290.0 سپو اوریدل شي. ما خبرنۍ پښتو خبرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز، بنن او وضعیت یا روایت امروز خبرونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو اوریدونکو، دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابر هود وایي موږ د امنو چې بشر دوستانه بسپنه ورکوونکي بانکونه او ارزه کوونکي چې دوه خلکو ته خدمت کوي هغه څوک دي چې د خوړو مرستو او درملو د رسولو په چارو کې خپل ژوند له ګواښ سره مخامخ کوي. هغوی په لوړه کچه د قانوني وضاحت وړاندوینې محافظت مستحق دي. د 2001 کال د سپتمبر د 12 مینیټې نه وروسته د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یو شمیر پریکړه لیکونه تصویب کړل چې هدف یې د ترهګرو ډلو د شتمنیو د کنګل کولو په ګډون په بیلابیلو لارو د هغوی د پیسو د راټولولو او انتقالولو وړتیا له منځه وړل دي. له هغه راوروسته 2 لسیزو کې د ترهګرو د مخنیوي لپاره لږ تر لږه 4 ډول ډول بندیزونه لګول شوي دي، خو د بشري مرستو د هڅو په وړاندې د خنډونو په ګډون غیر ارادي پایلې درلودې. له همدې امله 2 کاله وړاندې د امنیت شورا یو پریکړه لیک تصویب کړ چې د ملګرو ملتونو د بندیزونو په ټولو لارو چارو کې د بشر دوستانه هڅو لپاره یوه تګلاره رامنځته کوي، په دې معنا چې مرسته رسوونکو او بشر دوستانه سازمانونو ته د وړاندوینې د چمتو کولو له لارې د تروریزم ضد اقدامات او د بشر دوستانه مرستو د اسانتیا ضرورت سره انډول کوي. د دسمبر په شپږمه د امنیت شورا په متفقه توګه رائے ورکړه چې دا کړنلاره تر نامحدود وخت پورې وغځوي. په ملګرو ملتونو کې د سیاسي چارو لپاره د متحده ایالاتو بدیل استازي رابر هود وایي د بشر دوستانه مرستو په سلګونو چمتو کوونکي افراد او بنسټونه ته ورته ادارې شته چې اوس مهال په ډیر شو هیوادونو کې چې بندیزونه پرې لګیدلې دي فعال دي. له دې هیوادونو څخه لسی د لوی بشري عملیاتو قربتوب کوي، هغه عملیات چې په استثنایي ډول له ننګونو ډکو شرایطو کې لکه په نایجیریا، افغانستان، سوریه او ساحل کې ترسره کیږي. سفیر وود ویل دا افریقا لیک د دې ځانګړي خند په لری کولو کې مرسته کوي او دا کړنلاره پرته له دې چې پر بندیزونو لوبغاړو باندې بار راکم کړای شي عمل کوي. سفیر وود زیاته کړه د 2014 پریکړه لیک له تصویب راهیسې هغه بشر دوستانه مرستې رسوونکي چې تر پوشش لاندې دي خپل مکلفیتونه په جدي توګه ترسره کوي، دوی په دقت سره کار کړی تر څو د مرستو د انعطاف مخه ونیسي او د بندیزونو سره مخ لوبغاړو ته د تصادفي ګټې ترلاسه کولو امکانات راکم کړي او هغه پراخ مقررات وضع کړي چې د خطر کمولو د پروسې د پلي کولو له لارې ډاډ ترلاسه کړي چې مرستې اړو خلکو ته رسیږي. سفیر وود ویل د نړۍ د مخکښ بشر دوستانه بسپن ورکوونکي په توګه متحده ایالات زموږ مسؤلیت پیژني چې د نړۍ تر ټولو زیانمنونکو ته د رسیدو لپاره زموږ په ځواکه هر څه ترسره کړو. هغه زیاته کړه د سویټزرلینډ په ملاتړ متحده ایالات ویاړي چې د دې کړنلارې تطبیق په نامحدود ډول وغځوي. دا د امریکا اکثر مقاله چې د امریکا د حکومت رسمي نظریې څرګند کړ.
درنو اوریدونکو، خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. مننه چې د امریکا غاک آشنا رادیو خبرونه اورید. تر بیا، خدای مل شي.